The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درمن اوریدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د جمعې ورځ کال 2018 د اګست میاشتې 12 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې او دلته په واشنگټن کې دروازې 12 بجې سوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې زیم تاسو کور بنا کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو په خبرونه کې شراغ لاست ویو خبرونه په تفصیل تر وړاندې کوو په اول غوښ سي د خبرونو سر ټکو ته
پاکستان یو ځل بیا وای د کوټه بمی چاودنه کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري د بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د ثبوت بغیر دغه داوانن کړی
او د ملګرو ملتونو وای چې له پاکستان څخه افغانستان له کډوال سوکسي په افغانستان په پاکستان کې میشتو دا غوی پښتنې دوکې زیاتوالی راغلی دا په پېښور کې د یونیسیار کمشنر اسکر منډیا دا خبرې کړې دي
بټ اوور دی لاست 2 ویکس وی هیو سین کوایټ ا سپایک ان دی نمبر اف پیپل کمینګ فورورد ټو بی اسیسټډ ټو ریټرن بک ټو افغانستان
اتش پیت کاله په خوا د نوی جوړ شوی پاکستان پوز ملیشي او پولیسو د پښتونخوا بابړه کې د پښتنو سیاسي تحریک خلی قبول لپاره په یو ورځ نږدې شپږ سوه پښتانه وجلي په بابړه کې د دغې ورځ په یاد کې نن سیاسي فعالین ورغون شوي
اوس هزاره غریبانه باندې حمله شروع شوه نه هغوی وایي چې دا زموږ نسل کشي ده بیا دې که خیال وي هغې نسل کشي یو اثر وکړو د پښتنو خو هم نسل کشي ده نو زموږ مشران داسې ولې نه وایي
اوس درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د ترهګری پیښې په حق له د وزیر اعظم خارجه او کامی چارو مشیر سرتاج عزیز ویل دي تر وسه دا نه معلومه سوی چې د غبرت په شا د چا لاس وو خو وايي مجموعي تاثرات دادي چې د برت کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري مطبوعاتو سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز ویل د هند په پاکستان کې لاس لرنه په حق له حکومت سره په خاص ثبوتونه موجود دي افغانستان په دې اړه څه خبرګون نه دی ښکاره کړی البته د افغانستان صدر اشرف غنی تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره په پیښه خبرې کړې او خپل غم یې ښکاره کړی او ورته ویلي چې د ترهګرۍ د دوی دواړه ګډ دشمن دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په تیرو دوو هفتو کې په پاکستان کې ژوند کوونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته پستنې دوکې زیاتوالی راغلی دی د خیبر پختونخوا پیښور سیمې لپاره د یو این ایچ سی آر کمشنر اسکر منډیا دا خبره پیښور کې د سویلي وزیرستان او اورکزی قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو ته د خیمو ورکولو په وخت کړی ده پاکستان په ورسیو کې په هیواد کې په قانوني توګه پاتې کېدو لپاره ضروري د رجستریشن کارډونو بغیر افغان کډوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي چې پکې ګڼ شمېر افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي دي نوموړي ویلي یو این ایچ سی آر خپل ملک ته ستنېدونکي هر افغان کورنۍ ته د $200 په ځای اوس $400 مرستې ورکوي د یو این ایچ سی آر کمشنر د سویلي وزیرستان او اورکزی بې کوره شو کډوالو ته 2,500 خیمې ورکړي
د خیبر ایجنسی چارواکی وی دوی سلور مشکوک ځانمرګي ورت کوم کې نیولې دي او ورځخه 15 خودکش جاکټونه هم نیولې دي دغه چارواکو دا وکړه د چنیول سوي ترهګر افغانستان ز پاکستان ته راوشتي په دې حق له نور تفصيلات راکې زموږ خبريال ابراهيم شنواري
نن د جمرو تحصیل پولیټیکل انتظامی په دفتر کې ځای خبريالانو سره شوی مرکه کې مرستيال پولیټیکل ایجنټ ضیاء الرحمن مروت اویل چې خاصدارو او لوی ځواکونو د خفیه ادارو په خودنه بیګا د نیمې شپې په محل شوې د لټنې عملیاتو کې څلور شکمن ځانمر غبرت کون کې ونیول او ورسره د دوی د قبضې نه د 55 کیلوګرامه وزن چاودیدونکو موادو نه ډکه جیکټ هم ترلاسه کړې
د دې منسوبه چې کومه وا 14 اگست په موګه باندې د پېښور او سره نور علاقې چې کومې دي هغه کې په غټه پیمانه باندې تباہی په علاوه ول وو سرکاري عمارتونه د دې په نشانه باندې وو سرکاري اهلکار فوجي افسران دا وړه د دې په نشانه وو په شکر د الحمدلله هغه شای ناکام شو
خاغلی مروت په ډاګه کړ چې نیول شوی کسان د پولی پوری غاړې یعنی افغانستان نه پاکستان ته په پټه راغلی وو، خو هغه دا په ډاګه نه کړه چې د جمرود په کومه علاقه کې د نیمې شپې عملیات شوي وو او نه یې د نیول شوو کسانو کومه پیژندګلوي څرګنده کړه. البته هغه وویل چې د نورو پلټنو ترسره کېدو نه پس به دغه واړه معلومات د میډیا سره شریکه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوه راډیو ده.
او نن د خیبر پختونخوا چارسدې په بابړه کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تما کلیزه نمانځلې کېږي. آتش په تکاله وړاندې د نبی جوړ شوی پاکستان پوز ملیشي او پولیسو په بابړه کې د پښتنو سیاسي تحریک غلي کولو لپاره په یو ورځ د شپې شپږ سبنه زیات پښتانه وژلو. د هغه وخت مسلم لیگ حکومت د په امر باندې پولیسو ملیشی په چارسره کې د خدای خدمتګارانو په امنناکه جلسه باندې ډزې کړې وي. او د پاکستان پارلمان نه منظور شوی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي قانون نن د لاهور های کورټ کې چیلنج شوی دی. د پاکستان عوامي تحریک نومي سیاسي ډلې عدالت ته په یو خواست کې ویلي د سایبر کرایمز بل په عین کې ورکل شوو بنیادي حقونو پر ضد دی. پاکستان کې د بشري حقونو فعالینو په دغه قانون نیوکې کوي او وایي دا به حکومتي چارواکو ته د حد نه زیات اختیار ورکي او د رایې د اظهار ازادي به د حکومتي کنټرول لاندې راولي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
دا لانچمن بل د پاکستان سنیټ او قومي اسمبلی نه منظور شوی دی او صدر لخوا دستخط نه پس به د قانون شکل اختیار کړي. یو حکومت مخالف مذهبي سیاسي ګوند پاکستان عوامي تحریک لخوا دا بل لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی او په دې کې موجود درې شکونه د بنیادي حقونو خلاف ګرځول شوی دی. لاهور های کورټ کې جمع شوی خواص کې ویل شوی دی چې حکومت داسې څه قانون نشي جوړولی چې د بنیادي حقونو خلاف وي او دا قانون د سیاسي مخالفینو خلاف حکومت استعمالولی شي. خواص کې ویل شوی دی چې د نوې قانون کې چې کوم خبرې د بنیادي حقونو خلاف دي باید چې کلدم وګرځول شي. خواست کوونکي دا هم ویلي دي چې د سایبر کرایمز بل کې د چا سپکاوی یا بدنامه کولو خلاف هم خبره شامله ده او په دې حقله وړاندې نه موجود قانون کې هم شکونه شامل دي او حکومت نشي کولی چې یو وخت کې دوه یو شان قانون جوړ کړي. د سایبر کرایمز بل کې د انټرنیټ د لارې د چا بدناماولو لپاره سخت سزا تجویز شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ملګر ملتونه د شامی حکومت لخوا په لیپو سیمه کې د یاغیانو په ضد زارجن کلورین ګیس استعمالولو تورونه پلټنې کوي. د دغه ګیس استعمال وجې څلور تنه مړه شوي او یو شمېر نور د سا اخیستلو ستونزو سره مخ دي او په روغتون کې په علاج دي. ملګر ملتونه وایي که دا ثابته سوه چې زارجن ګیس استعمال شوی دی نو دا به جنګي جرم وي.
د امریکې په سیاست کې روانه هفته په دویم ځل د ریپبلیکن پارټۍ مهم مشرانو یو بډلې ویلي دوی به د صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ نستنه کوي. د کانګرس پخوانی غړو او د دوه پخوانی صدرانو رونالډ ریګن او جارج بوش د انتظامیې اعلی چارواکو دا خبره د ریپبلیکن قومي کمیټې چیرمن رینس پریبستا په یو خط کې کړې ده. دوی د ریپبلیکن قومي کمیټې نه غوښتنه کړې ده چې د پارټۍ پیسې وخت د دې عمله او اشتهارونه دي د ډانلډ ټرمپ د مرستونه ودرول شي. دوی ویلي د نومبر میاشت کې د ډانلډ ټرمپ د ګټې موخې ورځ په ورځ کمیږي. د ټرمپ کمپین تر اوسه دغه خط کوم ځواب نه دی ویلي. د دې وړاندې د زیارت پر ورځ ډانلډ ټرمپ صدر براک اوباما د دایشتونره بډلې جوړونکې یا بانی بللو او ویلو هیلر کلینټن د دې په جوړښت کې غټ رول لوبولو.
د روس او یوکرین ترمنځ تاوتریخوالی یواره بیا زیات شوی دی. د روس لخوا په کرایمیا کې په ځواکونو کې زیاتوالی راوستلو وروسته یوکرین هم خپلو ځواکونو ته چمتو اوسېدو امر جاری کړی دی. دوه کاله وړاندې روس کرایمیا د ځان سره کړی و. کارپوهان وایي دا مسله به نوره هم زیاته سي ولې نړیواله ورته پام کوي. د تایلند سویلي ایالت کې د پنځشنبه او د جمعې په ورځ یو شمېر بمی چاودنو کې 15 تنان مړه شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. د چارواکو د وینا په بمی چاودنو د سیلګری په مقام اواهن کې ترسره شوې ده. د پولیسو ویاند وایي د اسلامي تندرو ډلې په دې کې هیڅ لاس نشته. دا ځایي امن تباه کولو هڅې شوي دي. دغه واد کې په ملیونونو خلکو په ریفرنډم کې د آئین په حق کې ووټ ورکړی دی خو ناکه دین وایي دغه عمل د امریت په ګټه ګڼي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غباندي او ری او اوسو یو ځل بیا پاکستان ویلی چې د کوټه به میچاو دنه کې د هند او افغانستان استخباراتي اداري لاس لري. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز کړه، دا خو کوم ثبوتونه یې ندی ورکړي. رپورت په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت چارا کوي.
اسلام آباد کی یو مطبوعاتی بریفنگ تا وینا پا محل دا وزیر اعظم دا خارجہ چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چی دا ہند پاکستان کی مداخلت سپٹا خبر ندا او پا دے اڑا پاکستان مستند شواہد لری چی سنگ ہند پاکستان کی اڑے گڑے خوروی او سنگ دا ہند استخباراتی ادارے تا دا گاونڈی افغانستان دا استخباراتی ادارے این ڈی ایس ملاتڑ حاصل دے. خو سرتاج عزیز ویل چی ترسو دا کوئٹے ہسپتال دا چودن دا پیخ معاملہ دا نو فلال دا نشی ویلے کے دے چی دا دے منصوبہ ساز سوکو.
واقعے میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن مجموعی طور پہ یہ تاثر ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہے این ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تحریک طالبان کے گروپس کے ذریعے. تو اس پر ہم بغیر پوری ثبوت کے اور اس کے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنا چاہتے کہ جی کون انوالوڈ ہے کون نہیں ہے. یہ احتمال اور ایک یعنی خدشہ موجود ہے کہ یہ ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے انویسٹیگیشن بڑھے گی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آ جائے گی.
دے وای چې کله دم ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان نه جدا شوې یوې ډلې جماعت الاحرار د کوټې هسپتال حملې پړه په غاړه اغستې ده او دا ډله په افغانستان کې موجوده ده. او د سرتاج عزیز په خبره جماعت الاحرار ته د افغانستان د استخباراتي ادارې این ډی ایس ملاتړ حاصله دی. خو ده زیاته کړه چې تر څو د کوټې روغنتون د چودنې معامله ده نو فلال پاکستان نیخ په نیغه د دې حملې ذمهوار څوک نه ګرځوي او دا چې د تحقیقاتو نه پس به دا پته لګي چې د دې حملې په شا باندې څوک وو. سرګند دی وی چې د کوټه هسپتال خونړی تر هغه حمله کې د اویاو نه زیات تنان مړ شوی دی او د دې حمله را منسته کېدلو سمدستی پس د بلوچستان اعلی وزیر د دې ذمہوار د هند انټیلیجنس اداره را ګرځولې وه. او د دې حمله وروسته د پاکستان د مرکزی حکومت او د فوز لخوا هم د حمله کې د هند کوي ککړتیا بیانونه مخې ته راغلي وو. خو د وزیر اعظم د کامی سلامتیا سلاکار د دې حمله نیخ په نیغه ذمہواری په افغانستان یا په رابانه اچولو نه ډډه کړې ده. پاکستان کے مخالف سیاسی گوندونه او سیړون کې هم د حکومت لخوا د کوټه حمله را منست کېدو سمدستی پس د دې ذمہواری هند باندې اچولو په الزام سخت ټکونه کوي او وایي چې د حکومت د دې موقف خپلولو مقصد د خپلو ذمہوارو نه ځان خلاصول دي او باید چې حکومت ته دا اومني چې کوټه حمله د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو ناکامي وه. مبصرین زیاتوي چې د پاکستان حکومت ته د کوټه تر هغه حمله کې بهرني قوتونو ته ګوتو چتولو په ځای په خپل ګریوان کې قتل کار دی او حکومت ته پټول ملک کے بغیر د څه توپیر نه تر هغه اغه سہولت کاران په نخ کړی کم چلا تر اوسه پورې په ښکارا فعالیتونه کوي. خبری بریفنگ کې د پښتنو په جواب کې خاغلی سرتاج عزیز هند ته د کشمیر په شخړه دواړه خیزه مذاکرات وړاندیز وکړ او وی ویل چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي ادارو په کچ د ترهګرۍ په ضد د یو بل سره همکارۍ په اړه څه تګلاره جوړه شي. افغانستان کې د پنجاب حکومت غورځېدلي هلیکاپټر د عملې په حقله د خارجه چارو سلاکار ویل چې دغه عمله په خیریت سره ده او د دوی د باحفاظت واپسې لپاره هڅې روانې دي. واضح دی وی چې هند او افغانستان هم د ډیر وخت را هسې پاکستان باندې په دغه یاد هیوادونو کې د مداخلت تورونه لګوي. تیر ورځ د هند خارجه دفتر په دیلی کې د پاکستان سفیر ته په هند کې د پاکستان د مداخلت په سر احتجاج هم ریکارډ کړیو. تیر اونۍ اسلام آباد کې ترسره شوې د جنوبی ایشیایي هیوادونو تنظیم سارک داخله چارو غونډه کې د هند داخله چارو وزیر پاکستان ته په اشاره کې په هند کې د مداخلت تورونه لګولي وو. هندي وزیر غوښتنه کړې وه چې د سارک تنظیم غړي ملکونه دې د هغه هیواد خلاف کاروایی لپاره رایوزی شي کوم هیواد چې تر هغه سره مرستې د ریاستي پالیسۍ په توګه خپله کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او وړاندې تاسو ریپورت واوریدئ. سیدا پاکستان د وزیر اعظم خارجه او کمی چارو مشیر سرتاج عزیز ویلی وو چې د کوټې په پیښه کې په مجموعي توګه څه کم تاثرات ورکول کیږي. په هغه کې دا معلومیږي چې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري. په دې حقله د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د دې خبره غندنه کړې ده او وایي چې دوی په دغه پیشه کې سلاس نه لري. او عبدالله عبدالله دا هم ویل دي چې پاکستان په خپل ګاونډي وادونو کې کله هم لاس لرل د دې وروسته دا ورته نتیجه ملاویږي. په دې حقله زموږ همکار رحمان بنری تفصیلات راکوي.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ په کابل کې په پاکستان کې په وروستیو ترهګریز بریدونو کې د افغانستان د لاس لرلو په اړه د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په وړاندې تود خبرګون ښودلی دی. د پاکستان چارواکو په کوټه کې شوې ترهګری بریدونو وروسته ویلي وو چې دغه بریدونو کې د هند د استخباراتي ادارو لاس دی او د افغانستان په خاوره ورته تیاری شوې ده. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دغه تورونه په کلکه رد کړي دي او وایي چې افغانستان په خپله د ترهګرۍ سره مخ دی او هیڅکله به هم په خپله خاوره کې ترهګرۍ فعالیتونو ته اجازه ور نه کړي. که څه هم هغلی عبدالله په څرګنده توګه د کوم هیواد نوم نه دی اغستې، خو د پاکستان په کوټه کې په روغتون ځانمرګي برید ته په اشاره کې ویلي دي څوک چې په افغانستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي لومړی دې خپل ګریبان ته سر ورکوز کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو بل د تورونو لګولو لړۍ لسو کلونو راهیسې روانه ده. افغانستان په وار وار پاکستان لا ترهګره ډلو سره په ملاتړ تورن کړی دی، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي. څېړونکي وایي پاکستان د هند او افغانستان نږدې اړیکو اندېښمن کړی دی او د دغو اړیکو خوالی یې د خپل امنیت په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی. افغانستان او پاکستان د سولې د څلور اړخیزه مذاکراتو غړي هم دي او د امریکا او چین د استازو په ګډون 15 ځل په کابل او اسلام آباد کې سره جرګه شوي هم دي، خو بیا هم بریالي شوي نه دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. د پاکستان بل ګاونډي هیواد هند هم د پاکستان په استخباراتي اداره ISI په خپل هیواد کې د شوي ترهګرۍ بریدونو تورنه پورې کوي. هند وایي د پاکستان استخباراتي ادارې په ممبئی کې په 2008 کې شوې ترهګرۍ بریدونو کې ککړو خلکو سره کومک کوو. هندا هم وایي چې پاکستان د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوال ګوندونو سره کومک کوي. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو وایي په کشمیر کې د مسلمانانو د خپلواکۍ د جګړې پلویتوب به کوي. په پاکستان ځینې امریکایي پوځي او حکومتي چارواکي هم نیوکې کوي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د ټولو ترهګر ګوندونو په ضد یو شان کاروایي نه کوي. امریکایي چارواکي په خصوصي توګه وایي پاکستان د وسلوال ګوند حقاني شبکې په ضد کوټلي ګامونه نه اخلي. امریکې د پاکستان د جماعت دا وډلې مشر حافظ سعید باندې پابندي لګولې ده، خو حافظ سعید په پاکستان کې د سرکاري چارواکو سره ویني او آزاد ژوند تیروي. پاکستان خپله وایي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د 50 زیات خلک وژل شوی دی او هیواد د سختې بدامنۍ سره مخ دی.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او اوس تاسو ته یو بل رپورټ پلان دی کو د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې چې د وکیلانو په یو غونډه باندې په سیول هسپتال کې کما خونړې حمله شوې وه چې پکې د اویو پورې کسان وجل شوي او زیاتره په دې کې وکیلان وو. په ټول پاکستان کې وکیلان د یرو تراو سره مخ دي. زمونږه په سیمه کې خبریال عدنان بیٹنی د ڈی آی خان ډیرا اسماعیل خان کې د هغه وکیلانو سره خبرې اترې کړې دي چې په ځایي عدالتونو کې کار کوي. هلته هم وکیلان د یو شمیر ویرو سره مخ دي. رپورټ مې عدنان بیٹنی راکوي.
که څه هم د ډیرا اسماعیل خان ډیسټریکټ بار وکیلان په کوټه کې ترسره شوې دردونکو پیښې ویرلمانځي او عدالتي کاروایي څخه د بایکاټ پریکړه کړې، خو ورسره د سکیورټي غیر یقیني صورتحال په وجه د دوی ژوند ته ورپېښو خطراتو له امله د تشویش څرګندونه کوي. ډیرا اسماعیل خان کچاري چې وسلوالو برج کارسي مرکزي زندان ته نږدې انتهایی په حساس علاقه فوجي چونه کې موقعیت لري، د نوډان دي نږدې تر 500 پورې وکیلان په هدفي بریدونو ترهګري او فرقایزو پیلاپیلو پیښو کې لمنځه تللي دي. د کوټه په پیښه د ډیسټریکټ بار په خوانی صدر شهاب اډوکیټ ډیو رادیو او ټي وی توای
نن موږ کوټه کې وقوع اوسو چې هغه چې انډیا کړ دي چوپه اسرائیل کړی دي زه یو خبر دینه پښتنه کوم چې هر چا کړی چې موږ هغه سکیورټي ایجنسی نه چې له کومه راپېتن تنخواه اخلي خربونو روپی فنڈ دا وای سارا چیز دا بارا ناز دی چې هر چا کړي پښتنه بدوي کوي دوی دا کار دوی دا ڈپٹی دا دویم ماکم توان اوس ہوئے ماکم آغا اوس ہوئے اسٹیٹ رسپانسیبل دا دا ایک کروڑ ڈیر معمولی شاید انسان دا پارا سبا جی خدا نا خاصا جرنیل مرسی آ ایک کروڑ باندې راضی کیجی
دی کچاره یو بلستر وکیل وحید انجم اویل تر دی وخت پر نږدې تر 50 تن زیات وکیلانې د تندروی او فرقیز پیښو کې لمنځت للی دي چې پکښې زتره د دوی شاګردان هم شامل دي خو باوجود د دغه دوی تحفظ لپاره حکومت څه بنیادی قانونونه نه پورته کوي نظم اویل د دوی په ډیپټي اوس هم د پولیس معذوره کسان مامور دي چې هغه د وسلوالو برید تب کولو توان نه لري زیاته کړه دي غیر یقیني صورتحال او ژوند ته ورپیښو خطراتو له امله په خپل او نور وکیلان هم زیاتره د ترهګری په ځل جوړ کړی شوی عدالت کې کیسونه نه ترسره کوي او زیاتره دغه کیسونه بغیر وکیل ترسره کیږي
سیکورټی کا ایسا حال ہے کہ جو پولیس میں اسپیشل پرسن ہوتا ہے یا اس کی ٹانگ نہیں ہوتی یا اس کا ہاتھ نہیں ہوتا تو اس کو ہماری سیکورٹی کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈی خان میں یہ کچہری کی سیکورٹی تقریباً ہمارا 50 سے 55 تک ہے وہ کلا ہیں جو کہ اس میں ہیں کچھ سیکٹیرین حساب سے گئے ہیں انفارچونیٹ کچھ سیکٹیرین حساب سے گئے ہیں کوئی ادروائز دہشت گردی کے حساب سے گئے ہیں اب ہمارے چار پانچ اب جو لیڈنگ لائر ہیں یا اس سے پہلے جو لیڈنگ لائر تھے سچویشن یہ تھی کہ ان کو تھریٹس مل رہی تھی کہ آپ نے دہشت گردی کورٹ میں نہیں جانا ہے تو ہمارے بہت سارے سینئر جس میں میں بھی شامل ہوں میں خود اب دہشت گردی کورٹ میں اسی تھریٹس کی وجہ سے وکالت کرنے نہیں جا رہا
دی وکیلانو ژوند ته ورپیښو خطراتو په حواله دی کچاره یو بل ستر وکیل شاهنواز میخیل وایي حکومت د دوی تحفظ لپاره څه عملی ګامونه نه پورته کوي او چې کړه د کوټې غونې سنیه تر سره شي نو بیا هغه د قربانې لډامو سره وتړي زیاته کړه حکومت په ژوند دوی ته تحفظ نه ورکوي او د مرګ نه وروسته بیا قربانی نوم ورکوي چې دا له دوی سره انتهایی زیات ایده
هغه خو روزګار ګټلو ته تللی ول خپل بچو دی پاره هغه خو سیردار نه ول چې دفاعي ادارو خلق ولا دغول تاسو مہاد جنگ تول چی دغسول شہیدان سول قربانی ورکا وطن دی پارے ورکڑا بل داد چی بیا چی سمر خلق پاتے دی داخو بیا غازیا نہیں کرنا دا سن د کی سا حکومت پکار دی چی اخبل دا بیانیا چی کما متروکا فضولا انتیائی دا دکھ والا دا چی کم خلق چوک بڑ دی اگر پہ دے اس نر رکھ کے جی چی قربانی دے دیا ہے شہید ہو گیا ہے بھئی اگر خپل بچیز بندی خواڑی
یړ دی وی چې دغه وکیلان تر هغه ورسته دغه تشویش سرګندونه کوي چې تیر د دریم پورس په کوټه کې په وکیلانو یو ځنمرګ بریټ تر سره شوی وو چې پکښې نږدې تر یو سل پورې کسان وژل شوی وو او په زیات شمیر سره وکیلان شامل دي د دغه پیښې په ملکی او بین المللي سطح هم سخت غندنه شوې ده عدنان بیټنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږ پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو نور به هم ریپورتونه تاسو ته وړاندې کوو په تفصیل خو وس یو ریپورت سید ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یونیت سی آر کمشنر اوسکر مینډیا وای چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال خپل وطن افغانستان ته د ستاینېدو عمل سي دی هغه د تیرو دوو نه زخه زیات سوی دی دا خبره دوی په داسې وخت وکړه چې کله دوی د سویلي وزیرستان او ورکزی قبایلي سیمو به کور خلکو سره خبرې کولې او امداد ورکوو په دې حق له نور تفصيلات راکې زموږ خبریاله سادیا قاسم شاه
په پیښور کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اعلی کمشنر اوسکر منډیا نه چیکت افغان کډوالو د واپسي عمل په حق له تپوس غوښو چې سوه جوهات دي چې په دومره غټه کچا په لومبي ځل افغان کډوال خپل وطن ته واپس روان دي
many people come to us choosing to return we had fairly small numbers of people But over the last 2 weeks, we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan.
خاغلی مونډ یو ویل چې د دې ډیر وجوهات دي چې ولې په دومره غټه کچه باندې خلک خپل وطن ته واپس تلل غواړي. مخکې دومره خلک به مونږ نه راتل، خو اوس د تیرو دوو هفتو راسې مونږ ګورو چې خپل وطن ته په خپل خوخه تلونکو افغان کډوالو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی.
We have doubled the package that we are providing to people who are choosing to go back. Initially, we are giving $200. At the moment, we are giving $400 per person.
یو غټه وجدا هم دا چې UNHCR افغان کډوالو سره مالی مرستې یو په 200 کړی دي، او اوس د هر خاندان هر نفر ته د $200 په ځای $300 ورکړل کیږي. هغه وویل چې دا پیسې ډېر زیات نه دي، خو افغانستان کې خپل ژوند واپس شروع کولو لپاره مالی مرسته ده. کله چې خاغلی اوسکر مونډیانا د افغان کډوالو د سہولت لپاره په چمکنو کې د یونیسیار ریپیټریشن سنټر کې د سہولیاتو نشټوالی په حق لا تپوس وشو، نو دوی اول دومره خلک نه راتلل، خو اوس ډیر کډوال راځي او په خپل خخه خپل وطن ته روان دي. اوس موږ د اوبو صفائی او د ویریفیکیشن ماشینونو مسله حل کړې ده. هغه د دینه علاوه د افغان کډوالو خپل وطن ته په دومره غټه کچه واپسی کېدو شاته د نور وجوهاتو په ګوته کولو نه ډډه وکړه چې آیا افغانستان ته واپس لو باندې دوی باندې زور زبردستی کیږي. نن د فاتا سیکرټریټ اعلی افسرانو ته د اورګزی ایجنسی او د جنوبی وزیرستان ایجنسی ته واپس تللی د هغه بې کوره خلکو لپاره سپیزی شوا خیمه یا ټینټس ورکړل. د چا کورونه چې دومره خراب دي چې د اوسېدو قابل نه دي.
اټس ناټ انف ان ټرمز اف شیلټر بیکوز وین پیپل هاف بین ډیسپلیسډ فور سم ټایم اوبویسلی دیر هاوسز هاف بین ډیمیجډ. سو فار دیس ایئر یونیسیر هاز پرووایډډ کلوز ټو 8,000 tents, among other things. We are very happy today to be able to provide this very small token of support to the Pakistani government.
Oscar Mundia well chi sumra khalak be kurashiwi da kafi ne da kho da yo do mrasti izhar de de namak ki de well chi de kabali la ko be kur khalko la para do is atazra khimi aw nor saman hum war kare de de fata secretary jo ala afsar shakil kader hum pade moka well chi da khimi bahar khalko ta war kare ki ki de چا کورنا چې اوږدې مودې د بې کوره کېدو د لاسه دومره وران شوي او خراب شوي چې اوس د اوسېدو قابل نه دي.
میاش دوه د پاره یو شیلټر ورکول یو مسله وا، نو هغه دا کوم ریکوست وکړ یونیسیار ته. یونیسیار دی وکه موږ 2,500 ټینټونه راکړل، دا به 2,500 خاندانونو ته ان شاء الله ملاويږي د اورګزو او د ساوت وزیرستان. او موږ نورم ریکوست کړی دی وفاقي حکومت ته، هم کړی دی د خپل وسایل نم بندوبست کوو.
دوی ویل چې هغه قبایلي علاقو نه بې کوره خلک چې خپل علاقو واپسې شوی، هغه لا د خپل کورونو آبادای لپاره هم حکومت مالی مرستې ورکوي.
د کورونو جوړول لپاره هم هغه سلسله شروع شوې ده. د وخت کې د مکمل چکم کور تبا شوې دي، هغه ته 1,00,000 روپے او کم چې جزوی دي کم چې پر ریپیر باندې ټکی دي شي، هغه لا 1,08,000 روپے ورکړي کیږي. ساوث وزیرستان، نارث وزیرستان کې دا سلسله شروع شوې ده، او ان شاء الله سبا بل ورځ په خیبر کې شروع شي.
سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخور.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. خو اول غوښ سي د خبرونو سرټکو ته.
پاکستان یو ځل بیا ویلي د کوټه بمی چاودنه کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري. د بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز د ثبوتونو بغیر دغه داونن کړی.
اس واقعے میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن مجموعی طور پہ یہ تاثر ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈائریکٹلی انوالو ہو سکتی ہے این ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تاریخ طالبانی گروپس کے ذریعے.
ملګری ملتونه وایي له پاکستان زد افغان کډوالو افغانستان ته برته ستاینېدو کې زیاتوالی لیدل شوی ده. پېښور کې د یونت سی آر کمشنر آسکر منډیا وایي
But over the last two weeks we've seen quite a spike in the number of people coming forward to be assisted to return back to Afghanistan.
اتش په تکاله په خوا د نوی جوړ شوی پاکستان فوج ملیشي او پولیسو د پښتونخوا بابړه کې د پښتونو سیاسي تحریک غلي کول لپاره په یو ورځ نږدې پک سبا پښتانه بجلی په بابړه کې دغه ورځ په یاد کې نن سیاسي فعالین ورغون شوی.
اوس هزاره غریبانه باندې حمله شروع شوه، نه هغه وی چې د زمونږ نسل کوشي به له خیال وی غن نسل کوشي او سر وکړو د پښتونو هم نسل کوشي ده د زمونږ مشران د سیول نه وي.
اوس درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د ترهګری پیښې په حق له د وزیر اعظم خارجه او کمی چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي تر وسه دا نه د معلومه سوي چې د دغه برید په شاده چا لاس وو. خو وايي مجموعي تاثر دا دی چې برید کې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې لاس لري. مطبوعاتو سره خبرو په وخت سرتاج عزیز ویلي دي د هند په پاکستان کې لاس لرنه په حق له حکومت سره پاخه ثبوتونه موجود دي. افغانستان په دې اړه څه خبرګون نه ښکاره کړی. البته د افغانستان صدر اشرف غنی تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف سره په پیښه خبرې کړې او خپل غم ښکاره کړی او ورته ویلي چې ترهګر د دوی دواړه په ګډه دښمن دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیرو دوو هفتو کې په پاکستان کې ژوند کوونکو افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته پستنېدو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا پېښور سیمې لپاره د یو این ایچ سی آر های کمشنر آسکر منډیا دا خبره پېښور کې د سویلي وزیرستان او اورکزی قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو ته د خیمو ورکولو په وخت کړې ده. پاکستان پورسیو کې په هیواد کې په قانوني توګه پاتې کېدو لپاره ضروری د رېجستریشن کارډونو بغیر افغان کډوالو پر ضد ګامونه پورته کړی دي چې پکې ګڼ شمېر افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد ته ستنی شوې دي.
دا خبر ایجنسی چارواکي وایي دوی سلور مشکوک ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي او رزخه 15 خودکش جکټونه هم نیولې دي. دغه چارواکو دا وکړه ده چې نیول سوی ترهګر له افغانستان څخه پاکستان ته راوښتلې.
نن د خیبر پښتونخوا چارسره کې د بابړې په ځای کې د سلګونو پښتنو د قتل عام آتش په تما کلی ځان منځله کیږي. د بابړې خونړۍ په خپکال 1978 ختم کې د پاکستان د جوړېدو اولنې کلی ځنا دوه ورځې وړاندې په 12 اگست 400 بابړې په ځای کې رامنځته شوی و.
ملګرو ملتونو د شامی حکومت لخوا په الیپو سیمه کې د یاغیانو په ضد زارجن کلورین ګیس استعمالولو د تورونو پلټنې کوي. د دغه ګیس استعمال وجې څلور تنان مړه سوي او یو شمېر نور د سا اخستو ستونزو سره مخ دي او په روغتون کې په علاج دي. ملګرو ملتونو ویلي چیرې دا ثابته سوه چې زارجن ګیس استعمال سوی دی نو دا به جنګي جرم وي.
د امریکې په سیاست کې روانه هفته په دویم دل د ریپبلیکن پارټۍ مهم مشرانو یو ویډلی ویلي دوی به د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نسته نه کوي. د کانګرس پخوانی غړو او د دوه پخوانی صدرانو رونالډ ریګن او جارج بوش ته انتظامی اعلی چارواکو دا خبره د ریپبلیکن قومي کمیټې چیرمن رینس پریبس ته په یو خط کې کړې ده. دوی د ریپبلیکن قومي کمیټې نه غوښتنه کړې ده چې د پارټۍ پیسې وخت ته د عمله او اشتهارونه دي د ډونلډ ټرمپ د مرستو نه ودرولې شي.
د روس او یوکرین ترمنځ تاوتریخوالی ور بیا زیات سوی دی. د روس لخوا په کریمیا کې په ځواکونو کې زیاتوالی راوستلو وروسته یوکرین هم خپل ځواکونه ته چمتو اوسېدلو امر کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو یو واساته خبری خبرونه لري د عوام لري د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تر وړاندې کوو او اوس په خبرونه کې وخت سوي دی مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د پاکستان د آزادۍ ورځ هر کال د اگست په 14 تاریخ نمانځلی شي دوه ورځې پس به په 14 اگست د پاکستان د جوړېدو یو کم او یا کال پوره شي دا وخت په ګرد پاکستان کې خلک په 14 اگست د آزادۍ د ورځې د نمانځلو دپاره تیاریانې کوي په الکترونیکی میډیا باندې قامی سندرې غږیږي اخبارونه د تحریک پاکستان د مبارزې د مختلفو اړخونو د تفصیل نه ډک خورېږي خو نن د پاکستان د انګریزۍ ژبې په مشهور اخبار ډان کې د ساینس او د اولسي مسلو په باب له د نامتو لیکوال د فرا استالت یو تفسیری مضمون چاپ شوی دی لیکوال د خپل مضمون د پاره سر خط د یو عام پاکستانی دا قول خوخ کړی دی چې کزه د پاکستان د پاره د سر قربانولو په دی پاکستان له د زیات ژوندۍ پاتې کېدو خبره کوم نو په دی وګنیزه یو د لاندې درجه محب وطن ګڼلې کېږم لیکوال د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د هر ترهګر حملې رستو یو قام په دی مجبور وي چې دغه حمله کې پښیوی جانی او مالی زیان تاوان باندې به اوخکی بیای او بیا د ترهګرۍ په داسې ماحول کې چې واقعیت پکې تسلسل سره کیږي او د ویرې ترهې په دې حالاتو کې دمه ډېره کمه وي اوښ کې هم نه ودرېږي مضمون کې دویم عالمی جنگ کې په لندن د جرمني د جنگي هوایي جازونو د شوا شو بمبارۍ حواله ورکړې شوې ده د کمی د لاسه چې د لندن د اغو اوسیدونکو په نفسیاتي صحت ډېر خراب اثر پرېوتی و په کومو چې دغه بمباري کېده او ځان نه ګیر چاپېری بمونه خلاصېدل په خپلو سترګو لیدل او په غوږونو یې اورېدل هر کله چې د لندن نه لري ناس هغه خلک چې صرف د بمبارۍ خبرونه اورېدل او د بمبارۍ د سختو حالاتو نه بچو اغوی نفسیاتي او جسماني لحاظ سره روغ رمټ وو په دې سبب دغو خلکو کې د ناقابل تسخیر یا د دشمن دوی ته د نه ور رسېدو یو ډېر غلط سوچ او خیال پیدا شوی وو ډان خپل مضمون کې زیاتی چې عمدغه مثال زموږ ملک پاکستان کې هم د اغو خلکو دی چې د ترهګرۍ د خونړو حملو د تو تیپ او د خوږ درد نه بچ لري ناستی او د اغو خلکو په خوږ درد اړپوي یګینا څوک چې د خونړۍ ترهګرۍ د لاسه د وجلې شبو خپل نیازبینو د شاړو قبرونو ګیر چاپی رناس اوخ کی بیای مضمون لیکي چې نن سبا پاکستان کې د وطن کی مای یا د وطن د میندو یو اصطلاح ډیره عامه شوې ده او داسې میندو ته چې بچی په ترهګرۍ کې وجلې شي وي د حوصلو او د استقامت نه ډکې د پوراسرار قوتونو بادری میندې ویلې کیږي دا میندې په دې قسم خطابونو د قام د یوې غیر واضحه ایجنډې د پاره د قربانی شوو خپل بچو په غیږه کې اخیستو مجبورولې شي حالانکه دا میندې نه خود پر اصرار قوتونو او نه د سبي مثله استقامت خاوندانی وي بلکې د معاشري د نور خودو پشان عام میندې وي چې خپل بچی په دې تمه پالي چې سباله به په زوړ عمر کې د دوی خیال ساتي مضمون نگار خپل مضمون کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په واقع کې د وجلې شوی یو تنکی الګ د عزیر احمد د مور د فراناز تاثرات بیان کړی دي فراناز وای خلک ماته وای چې مال د خپل زوی په شهادت فقر پکار دی آیا سوک مور به زما په ځای د خپل زوی د شهادت اعزاز او خوشحالي قبول کړي او ماته به خپل زوی ژوندې واپس کړي لیکوال فراز تلت د خپل مضمون په اخیر کې لیکي چې د نیازبیرو بچو او د خاوندانو د ناګهانی مرګونو خوږ درد یتیمانان او کونډې زیات ما سوسی خود دې خوګ درد اوړو توفیق ورله د خلکو دا خبري ورکي چې دوی د یو اعلی مقصد د پاره قرباني شوی دي که معاشره دوی ته دا خبره ونه کی نو کې دې شي چې دې زپلو خلکو کې د دې اپوټه سوچ او تو سوخت را پیدا شي پاکستان کې د غیر واضحه مقصد د پاره وجلې کې دونکو ته شهیدان ویل اوس یو رواج جوړ شوی دی او د دې پر هرونو د بایس جوړی دونکو سیاسي پالیسو په حق لا سوخ خله نشي پرانسته حکومت مونږ لیکي چې مونږ عام خلک فوجي ځوانان نه یو غم لړلی عام خلک یو مونږ له د باتورای د القابات راکولو په ځای دي زمونږ دا تسلی وکړی شي چې مونږ په دې ملک کې محفوظ یو
او اوس راځو یو بل رپورټ اړخته اتش پیته کاله پخوا د نوی جوړ شوی پاکستان پوز ملیشی او پولیسو د پښتونخوا بابړه کې د پښتنو سیاسي تحریک غلي کولو لپاره په یو ورځ نږدې شپږ سوه پښتانه وژلو د دغه پیښې په یاد کې نن هم په دغه ځای کې سیاسي فعالین راغونډ شوي وو چې رپورټ پې د هغه ځای نه د ډیبه رادیو خبریال ارشد مومن راکوي
نن د بابړې په میدان کې د وجل شو شپږ سو نه زیاتو هغه پښتنو ورځ منځل کیږي. څېړونکو وایي په 12 اګست خدای خدمتګارو د بچا خان بابا به شمول یو شمېر مشرانو نیولو پر ضد پرم نه احتجاجي مظاهره کوله چې د هغه وخت حکمرانانو لخوا پرې ډزې وشوې او بې دردۍ سره پکې خدای خدمتګار زنانه او ماشومان وجل شو. د چارسدې بابړې علاقه کې دغه وجل شوي تنانو په یاد کې جوړ یادګار ته نن ټوله ورځ د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو او عامو خلکو را تک سلسله روانه وه. دغه یادګار ته راغلی د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا ابتهار حسین وایي د پاکستان جوړېدو لا یو کال نه و پوره چې د 2600 خدای خدمتګار وجل شو.
څه د پاسه شپږ سوه کسان په هغې کې شهیدان شو، جینکۍ مطلب چې زموږ زنانه او ورسره ماشومان او زموږ بوډاګان خدای خدمتګار او ځوانان دا ټول په شریکه په دې کې شهیدان شو. اسپتال والا چې کوم دی حکم وکړو چې دوی علاج بنه کې دا بل ظلم. بیا چې کوم دی کومې ګولۍ په دوی لګېدلي د دې ګولو پیسې وي واخلی ته نو د دې ځمکې خرڅه که نیلام که او هغه جرمه د دنیا په مخ به داسې چرته د دهشتګردۍ واقع نه شوي چې سټیټ پکړي او سټیټ به چې کوم دی نو هغه بیا دا خبره کوي چې په ګولو زما پیسې خرچ شوي خزانه کې فرق راغلی نو دا پیسې ته والی. مونږ نن هغه شهیدانو ته سلام پیش کوو او هغه د حق د پاره آواز اوچت کړو.
دغه یادګار ته راغلی سید عالم محسود وایي چې د پښتنو په حالت کې کوم لوی بدلون نه دی راغلی، وړاندې هم وجل کېده او اوس هم په څه ناڅه شکل دغه لړۍ روانه ده.
اوس هزاره غریبانو باندې حمله شروع شوې نو هغوی وایي چې دا زموږ نسل کشي ده. بیا دې که خیال وي هغه نسل کشي یو اثر وکړو د پښتنو خو هم نسل کشي ده، نو زموږ مشران داسې ولې نه وایي؟ یعنی موږ له پکار دا ده چې موږ په دې باندې متفق شو، دې باندې اتحاد را جوړ کړو، دې باندې کمی یووالی را جوړ کړو چې دا زموږ نسل کشي دا او که نه ده. که یو ځلې پښتون دا ووایي چې او زما نسل کشي روانه ده، خدای شته چې دښمن به په د یره نه وتښتي. خو موږ دا وایو نه، ځکه چې کله یو وایو چې نه دا خو داسې وشوه، بیا بل وایي چې داسې وشوله، نو چونکې زما د دردونو تکلیفونو جبه شته نه، نو ځکه زه وجله کیږم.
د پاکستان خصوصا پښتنه سیمو کې تیرو سو کالو راهسې د بابړې کلیزه په عقیدت او احترام سره نمانځل کیږي او سخ کال هم ټولې نړۍ نه پښتنو د سوشل میډیا د لارې د بابړې پیښې یاد ژوندی ساتلې او دغه واقعې په اړه یې په ټویټر او فیسبوک باندې لیکنې او ګڼ شمېر عکسونه خواره کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان پارلیمان د سایبر کرایم په نوم د انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي لپاره سکم قانون منظور کړی وو، اغه نن د لاهور په های کورټ کې چیلنج کړل شوی دی. دغه بل د پاکستان عوامي تحریک نومي ډلې هم په نیوکې کړې دي او په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالینو هم په دغه بل باندې نیوکې کوي. په دې اړه تفصیلات راکوي زموږ خبريال اورنګزیب خان.
د پاکستان پارلیمان نه منظور شوی لانچمن سایبر کرائمز ایکټ لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی. په دې بل وړاندې هم د بشري حقوقو او انټرنیټ صارفینو د لپاره کار کوونکو خپل اندېښنې څرګند کړې وې او دا یې د بنیادي بشري حقوقو خلاف ګرځولې وو. دا لانچمن بل د پاکستان سنیټ او قومي اسمبلی نه منظور شوی دی او صدر لخوا دستخط نه پس به د قانون شکل اختیار کړي. یو حکومت مخالف مذهبي سیاسي ګوند پاکستان عوامي تحریک لخوا دا بل لاهور اعلی عدالت کې چیلنج کړی شوی دی او په دې کې موجود درې شکونه د بنیادي حقوقو خلاف ګرځول شوی دی. لاهور های کورټ کې جمع شوی خواست کې ویل شوی دی چې حکومت داسې څه قانون نشي جوړولی چې د بنیادي حقوقو خلاف وي او دا قانون د سیاسي مخالفینو خلاف حکومت استعمالولی شي. خواست کې ویل شوی دی چې د نوي قانون کې چې کوم خبره د بنیادي حقوقو خلاف دي باید چې کلدم وګرځول شي. خواس کون کې دا هم ویلي دي چې د سایبر کرائمز بل کې د چسپکاوي یا بدنامه کولو خلاف هم خبره شامله ده او په دې حق لا وړاندې نه موجود قانون کې هم شکونه شامل دي او حکومت نشي کولای چې یو وخت کې دوه یو شان قانون جوړ کړي. د سایبر کرائمز بل کې د انټرنیټ د لارې د چا بدنامولو لپاره سخت سزا تجویز شوې ده. د انټرنیټ صارفینو لپاره کارکونکي او ادارې غړي هارون بلوچ وایي چې نړۍ کې چرې څوک یو تن د انټرنیټ د لارې بدنام کړي او بیا پرې معافي وغواړي نو سزا ورته نه کیږي. خو پاکستان کې د سایبر کرائمز بل کې د معافي گنجائش نشته او سخت سزا او درنې جرمانې پرې ایښودل شوې دي.
صرف اس کو
میکسیمم فائن تک انہوں نے لمٹ کر دیا ہے. لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو ہم مزید چیزوں کو مشکل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سول کی بجائے ہم اس کو ایسی پنشمنٹ ڈال رہے ہیں جو سخت ہیں, جس کی ڈیفیمیشن کے جیسے کرائم میں اس کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے, اور یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہوتا.
دوی وی اکثر ہیوادوں کے پیدا خشان انٹرنیٹ جرمون باندې آواز ہے دا جرمانے سزا وی ہو پاکستان کے دے قانون تر مخبا سخت کیت سزا او درنے جرمانے ہم شامل دی. دے لانچمن سائبر کرائمز بل کے زیاد نہ زیاد سزا 16 کالا او زیاد جرمانہ 500,000 روپے پر خودل شوی دا, او پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تا دا اختیار ورکڑے شوی دے کچر انٹرنیٹ باندے پس اعتراض لري نو هغه مواد درکولی شي. دغه شان انټرنیټ ورکوونکي کپنو ته د صارفینو استعمال شوی ډیټا یو کال پورې ځان سره ساتلو غږ هم شوی دی. پاکستان کې ناکیدین وایي چې د قانون غلط استعمال ډېر یې موجود دی او صارفینو ډیټا ترلاسه کول د بنیادی حقوقو خلاف خبره ده. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپلې غباندې اوري, او څنګه چې تاسو وړاندې هم اوریدل, نن د لاهور په های کورټ کې سایبر کرائم سپل چې د انټرنیټ باندې د جرمونو د مخنیوي لپاره قانون منظور کړل شوی دی, په هغه د هغه پر ضد لاهور های کورټ کې درخواست هم جمع شوی دی, او په پاکستان یو شمیر برخو کې وکیلانو د بشري حقوقو فعالینو د دې پر ضد اواز هم پورته کړی دی. رپورٹ په د مردان ندری ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د انساني حقوقو د تنظیمونو سیول سوسایټي او میډیا د کارکونکو له طرفه په دې باندې سختي نیوکه جاری دي چې دغه قانون د انساني حقوقو او د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. خو مرکزی حکومت دا وکوي چې د پاسکېدو نو وړاندې ټولو سیاسي ګوندونو په مرسته باندې په دغه بل کې د 500 زیات بدلونونه راوستي شوی وو. په دې پاسکلې شوی بل کې 3 داسې جرمونو وضاحت مخې ته راغلي دي چې پکې د پوځي مقدمه د لاندې 3 دفعات په استعمال کې راوستي شي. په دې حق له نوموړي خبريال جاوید عزیز وایي چې دغه قانون د رائے د اظهار خلاف ورزی ده, په کوم کې چې د پاکستان آئین د هغې ضمانت ورکوي.
دې سره چې کوم په سوشل میډیا او په میډیا باندې کوم آزادي ده هغه به سلب شي, او دا واقعي خبره ده. لکه حکومت کېدای شي د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي چې کوم خلک په دبانې تنقید کوي, جایزې مسلې اوچتوي. نو حکومت همیشه دا سې دلونه چې د خپل مقصد لپاره استعمال کړي دي. په دې وجه اپوزیشن چې کومې پارټیانې دي, چې کوم سول سوسایټي ارګنایزیشن دي, چې کوم میډیا ارګنایزیشن دي, هغه خو دا ډېر زیات کنډم کړی دی. او بل دا دی چې دا ډېر پتلوار کې پښې وي, لکه دا چې موږ خلک لنډ ورکړې شوی خدا ریټ کې دی باندې ډیسکشن وکړي. فریډم اف سپیچ دی, دا د انسان آئینی حق دی, او دا غي مطابق کې دی, آئین مطابق لکه دا د هر چا حق دی, او هر څو په سوشل میډیا دی او پبلک کې دی. حکومت په کوم کارونو چې تنقید جایز دی هغه باندې تنقید کولای شي.
د ټولو نه غټه ستونزه په دغه قانون کې چې کومه مخې ته راځي هغه د دغه بل دفعه نمبر 34 دا د کومې دلاندې چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د انټرنیټ د ویب پاڼې هغه مواد څو وخت هم لري کولی شي کوم چې هم د هغه په وینا لانجمن وي. سیلن وایي چې د سایبر کرایم بل دغه شیک نمبر 10 اتلس او 22 په عین کې د انساني حقوقو او د رائے د اظهار خلاف ورزي کوي. د معلوماتو مطابق په دغه بل کې اتلسم شیک د انټرنیټ د ترهګرۍ د پاره نوې قانون شامل کړی شوی دی, خو په ملک د وړاندې نه د کال 1999 د ترهګرۍ په ضد قانون موجود دی, او د ماهرینو په وینا ریاست نشي کولی چې په یو ځای دوه قانونونه په ملک کې عملي کړي. د سایبر کرایمز په دې بل کې وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA ته دا اختیار ورکړی شوی دی چې څه وخت هم د یو کس د موبایل یا کمپیوټر نه ډیټا ترلاسه کولی شي. ریپورټونه وایي چې د سینټ نه د پاس کېدو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو په مرسته باندې په دغه لانجمن بل کې د 500 زیات بدلونونه راوستي شوي وو, خو په قومي اسمبلی کې په دې باندې هیڅ بحث مخې ته نه دی راغلی. په دې حقله مو چې کله د پاکستان د پارلیمان د لوړ ایوان سینټ د سټینډینګ کمیټې مشر شاهي سید نه وپوښتل, نو هغوی وویل چې په پرنټ او الیکټرانیک میډیا باندې دغه قانون نه لاګو کیږي.
اتفاق
رائے باندې بل پاس کړی دی کوم خلک دی ګناه خلک بلې نه کول غواړي هغه خلک آزادۍ مطلب دی چې ته د خلکو عزتونه وچلوه د خلکو ننګه پکوانه چوا بلیک میل کوه د خلکو د عزت سره چې پاري شي باندې بلا وجه الزام لګوو چې زه پکې مل بیا وغواړم د پیسې خوړلي بیا ثبوت سره نه وي نو هغه بدنامي هغه تکلیفات ورکولو لپاره څه خطران په کار وکړه پرنټ میډیا او الکترونیک میډیا دواړه مستثنا دي
یاد دي چې په دې بل کې د انټرنیټ په ذریعه د ترهګرۍ سزا څوارلس کاله قید او پنځه کروڑ روپۍ جرمانه ایښودل شوې ده او د نفرت نه ډک پوسټونه فرقیز او مذهبي نفرت خورولو سزا اووه کاله قید مقرر کړی شوې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
در منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا ملګر ملتونو شامی حکومت لخوا په علی پوسیمه کې د یاغیانو په ضد زارجن کلورین ګیس استعمالولو تور پلټنې کوي او د دغه ګیس د استعمالولو د ځخه څلور تنه مړ شوي دي او یو شمیر نور د سا اخستلو ستونزه سره مخ دي. په دې حقله تفصیلات راکړي زموږ همکار وکیل خان.
نږدې یوې میاشتې راهسې الیپو د سخت جګړې ځای جوړ شوی دا په داسې حال چې شامی حکومت او یاغیان د دغه خار د قبضې لپاره هڅې کوي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې په شام کې دغه خار د عام ولس لپاره هم د ټولو زیات خطرناک خار جوړ شوی. د یاغیانو تر ولکې لاندې د الیپو په سیمو کې اوسیدونکو نه یوازې د حکومتي بریدونو او ډزو له وجې خپل کورونه بیللي بلکې د زخرجنو ګیسونو د بریدونو هم ښکار کیدی شي. دا په لبنان کې د بخښنې نړیوال ادارې یا ایمنسټی انټرنیشنل سره تعلق لرونکې دایانا سیمان ده. نوموړې وایي چې د تیرو دوو اونو راهسې دوی ته نن په الیپو ښار کې د زهرجنو ګیسونو د پیښو دریم راپور راغلی. هغه ډاکټر چې ورسره مونږ خبرې کړي ویلي چې شپېته کسان چې پکې اکثریت د ماشومانو دی دوی ته روړل شوي. کم کسان چې د زهرجنو ګیسونو یا کلورین ګیس د بریدونو ښکار شوي او ورته سابندي او ټوخي لګېدلی دي. د صدر بشار الاسد حکومت لخوا په خپلو مخالفینو باندې د زخرجنو ګیسونو استعمالولو یو تاریخ پاتې شوی. نو دغه وجه ده چې دا رقم تورونه ډیر په سنجیدګۍ سره اغستل
کیږي.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستورا وایي چې زمونږ د ملګرو ملتونو او نورو تنظیمونو یوه ډله دې ته کتنه کوي خو که چېرې داسې شوي وي نو دا بیا یو جنګي جرم دی. د روس د جنګي جازونو مرستلرونکي حکومتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د الیپو ښار په مکمله توګه قبضې لپاره جنگ کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو د زیارت پر ورځ ویلي چې د مرستندویا سامانونو ویشلو لپاره دوی ته د روس د پوځ لخوا د دریو ساعتو پورې شوي د ډزبندې لوس کافي نه دی. هغوی وایي چې ورلا لږ تر لږه اته څلوېښت ساعته پکار دي. د شام لپاره د خصوصي استازي خصوصي سلاکار جین ایګلند وایي چې په نننی ملاقات کې روسی وفد په دې خبره رضامندي ښودلې چې نن او سبا به زموږ سره کینی چې د بشري مرستو ویشلو لپاره د می په پلان باندې کار وکړي. د زیارت پر ورځ د روس په ټی وی باندې ښودلې کېدل چې بشري امداد لرونکي یو د ټرکونو قافله الیپو ته ور روانه وه. خو خبریالان وایي چې دغه ټرکونه چې پکې خوراکي او نور سامانونه وو د غلطه د سخت جګړې له وجې ښار ته د داخلېدلو جوګه نه وو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. افغانستان کې د ملي یووالي حکومت چیف ایگزیکټیو یا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د وروستو بیانونو له کبله په خلکو کې سخت خبرګون راپارېدلې دی. د افغانستان د حکومت چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله د پنځم به پورز د ځوانانو غونډې ته د خپلو خبرو په محل داسې نیوکه کړې چې ورسخه په حکومت کې د اختلافونو خبرې ثابتېږي. په ورته وخت کې مدني فعالین او شنون کی بیا د اجرائی رئیس په احساساتي خبرو دنیا وکړو تر څنګ وایي چې په حکومت کې باید شته اختلافات له منځه یوړل شي. رپورټ په افغانستان ندی ریډیو خبریال حق مل روان را کوي.
د ملي یووالي حکومت دوه کلن شو، خو د مشرانو ترمنځ اختلافات لا هم په خپل حال پاتې دي. ګڼ شمېر ولسی خلک په دې باور دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران خپلو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي، او همدا لامل دی چې ولس ترې ناراضه ښکاري. خو د دوو کلونو په تیرېدو سره اوس په حکومت کې شریک اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ولسمشر اشرف غنی په بیلابیلو برخو کې نیوکې لري، او په غیر مستقیم ډول ولسمشر غنی د ورځ تر بلې د خرابیدونکو حالاتو ذمه وار ګڼي.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس اجرایی در ظرف 3 ماه حداقل 2 ساعت یا 1 ساعت تنها یک به یک بیبی
دیوای دی افغانستان؟ محترم رئیس جمهور صاحب دومره وقت نلری چې ل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې یو ځل لک تر لک دوا یا یو ساعت لپاره مخامخ ورسره وګوري. نو ستاسو محترم وخت په څه شي کې تیریږي؟ نو لادی معلومه شوه کله چې یو څوک د بحث کولو حوصله نه لري، هغه د جمهوری ریاست لیاقت هم نه لري.
یا کسی که حوصله بحث نداشته باشه او لیاقت ریاست هم نداره.
نوموړی له ولسمشر اشرف غنی څخه په ګیلی سره وایي چې د لیدنې او خبرو اجازه نه ورکوي او له حوصلې پرته ولسمشری ناشونی ده. خو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا څرګندونو د ولسی خلکو او مدني فعالانو له سختو غبرګون سره مخ شوي. دوی وایي له کومې ورځې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی، ورسره جوخ د حکومت مشران هم په اختلافاتو اخته دي. دا مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ملي یووالي حکومت مشران دي د قومونو ترمنځ د اختلافات لا چول را به هر شی او ولست دی رښتینه خدمت وکړي.
حکومت وحدت ملی از بطو تشکیلش تا به امروز اختلافات در درونش وجود داشته.
دایوای د ملي والی حکومت له جوړېدو سره تر دې دمه په اختلافاتو کې وجود لري. بدبختانه چې زمونږ دغه مشران د خپلو اختلافاتو په هوارولو نه دی بریالي شوي، خو کار خدا و چې دوی خپل منځي شخړې هواري کړې وای، په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړې وای، له ولس سره کړې ژمنې عملي کړې وای. خو متاسفانه چې تر دې دمه یې نه خپل منځي اختلافات حل کړل او نه هم کړې ژمنې عملي کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو په خپلو رپورټونو کې پر ولسمشر غنی دی عبدالله عبدالله د توندو نیوکو لامل د عطا محمد نور له دندې ګوښه کېدو پرېکړه بللې ده. خو داسې رپورټونه هم خپره شوي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دې لپاره پر ولسمشر نیوکې وکړې چې د جمعیت په ګوند کې لوړ مقام ترلاسه کړی او عطا محمد نور ته یې ګزار ورکړی. ویل کېږي چې د جمعیت ګوند د مشرتبه په سر د عطا محمد نور، عبدالله عبدالله او د برهان الدین رباني زوی صلاح الدین رباني ترمنځ سختې سیالۍ روانې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شیر کی وای
او پختن اور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پختن اور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا بکین سر وخی جی، او د پختو ول نه وړي خلک من کر وخی جی.
ځان تکړه کی حسینو د ایبس خان خوب رښتیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو ولې.